جه شوی وړاندې درته اونیز پروګرامونه د لوبو له میدانه او تاندې سانګ خبريږي. خو اوس په موکړی لاندو خبرونه ده. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وایي وروستیو سیلابونو خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه رسولي دي. د دغه وزارت مالی او اداري مشر غلام غوث ناصري رسنوی ته ویلي چې په دوو وروستیو ورځو کې په پکتیا، غزنی، لغمان، لوګر او میدان وردګ کې سیلابونه راوتلي چې له امله یې شپږ کسان وژل شوي او لس تنه نور ټپیان دي. دغو سیلابونو 400 کورونه بشپړ وران کړي او 1500 نور هم سرسري تخریب شوي دي. د نورستان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست هم وایي چې دغلته سیلاب ځپلو ته باید بیړنۍ مرستې وشي. دغه ریاست مسؤلین وایي چې دغلته لږ تر لږه 8 کسان په سیلابونو کې وژل شوي او ډېرې لارې ګودرې ورانې شوي دي. د ملګرو ملتونو یو راپور وایي په نړۍ کې که څه هم د وګړو شمیر په زیاتېدو دی، خو تر پخوا یې وده ورو شوې ده. د جولای د 11مې یا د نفوسو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو د نفوسو څانګې نن دوشنبه په یو راپور کې وویل چې په 2006 کال کې د نړۍ په کچه د نفوسو وده 1% کمه شوې وه، چې له 1950 کال راهیسې د پام وړ کموالی ښیي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د اوکراین د غلجاتو پر صادراتو د روسیې محدودیتونه ښایي د سریلانکا وروستیو ناکراریو کې ونډه ولري. انتوني بلینکن اندېښنه وښوده چې دغه محدودیتونه ښایي د نړۍ په نورو برخو کې هم د نورو بحرانونو سبب شي. او د قرغیزستان 11 وګړي د تاجکستان له بنده خوشې شول. دغه کسان پر پولې د ناقانونه اوښتو له کبله بندیان شوي وو. د خوشې شوو له ډلې حیدر بیک خیدروف د آزاد اروپا آزادۍ راډیو ته وویل هغه او لس نور ملګري یې چې د یوه کال په اوږدو کې د تاجکستان سرحدي ځواکونو نیولي وو له بنده خلاص شول. د تېرې جون میاشتې په 3مه نیټه قرغزي چارواکو 11 تاجک اتباع له بنده خوشې کړل. په مرکزي آسیا کې ډیری سرحدي سیمې د پخواني شوروي اتحاد له پرزیدو وروسته په لانجمنو سیمو اوښتې دي.
لوبو لميدانا
زاد بلايزينغ ذا بول داون ذا جراوند اوفر اكسترا كفر
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې ل ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشه د لوبو ل میدان په یو بلونی خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په دې هله چې روغ او جوړ وسی افغان تکواندو کارانو د اسیا په کچا د تکواندو په سیالیو کې ووم ځای خپل کړ. پروانه خبرونه کې دا هم اوري چې په ننګرهار کې د نجیب طریقي په نوم د کرکټ د جوړیدونکو لوبغالي رغنیس کارونه تر کومه ځای رسیدلي.
همدا شان چار دیوالی مکمل شوې ده، دروازې مورته ولګولې، دیوالونو په سر کټاره ده د ګراوند د حفاظت په خاطر.
آیا د چیندرو د لوبي په اړه معلومات لري؟ په دې اړه به هم پروانه خبرونه کې معلومات واوري. افغان کرکټ بورډ د تیر حکومت پر مهال د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د نجیب طریقي په نوم د کرکټ د لوبغالي د جوړیدو چاري پیل کړي، خو دغه لوبغالي د جوړیدو چاري لا هم نه دي بشپړې شوې. دا چې ولې پاړې د ننګرهار د کرکټ بورډ د سرپرست نعمت علم خبري اورو.
د نجیب طریقي لوبغالي کارونه روان دي، خو اختر ناراضي خو سټاپ شوی او درېدلی د بانکي او نور هغه په اساس نجیب طریقي ګراوند چمن شوی دی او لیول پاتې دی. چمن مونږ کرلی دی، لیول درې لاسه لیول دی، ډېر د کرکټ نړیوال سټانډارډ سره چې کوم میدانونه دي هغه سه لیول کېږي. همداشان چار دیوالی مکمل شوې ده، دروازې مورته ولګولې، دیوالونو په سر کټاره ده د ګراوند د حفاظت په خاطر. دلته صرف مونږ سره اوس دوه کارونه پاتې دي. یو په دیننه په لوبغالي کې د وکټو یا پیچونو جوړول دي چې شپږ پیچونه پکې جوړیږي، هغه کار هم ان شاء الله څو ورځو کې شروع کیږي. تر ټولو کار لوی کار چې لا نه ده شوی او مخې زمونږ ډب کړي ده، هغه د تماشانو د ناستې ځای دی. دغه سیمه او دغه ځمکه چې ودا پخوا یې وکنده وه او بوټي او ګنده بوټي او دغه ځای ډېر داسې کندې کپرې او ناستې تنو جوړ، هغه مونږ په همداسې بلډوزرو سره او خپلو مشینانو سره لیول کړی دی. د کرکټ بورډ د مونږ د انجینرۍ ډپارټمنټ په وینا که مونږ دلته اوس تماشان لپاره د ناستې ځای یا سټنډونه جوړو، دغه ځمکه لیول نه ده، همواره نه ده. نو دا چې کلکه شي دې لپاره باید مونږ او تاسې صبر وکړو چې کله مونږ ته دغه اطمینان حاصل شو، انجینري ټیم دغه ساحه بیا وکتله چې په دې باندې اوس تعمیر جوړ شي، دا ځمکه نه شنیږي، بیا به تماشایانو ځایونه هم پرې جوړیږي. نو میدان به ان شاء الله درې سلور میاشتو کې لوبه کول ته ماده شي خو پرته د تماشایانو د ناست زینو څخه هغه کار به ان شاء الله مونږ راتلونکي کال ته پریږدو. هغه ډیر مهم دی نو د سینه خدای نه خاصه چې مونږ هلته زیات مصارف وکړو ډیر زیات او بیا بل ورځ له زیان سره مخ یو نو بیا به ټولو لپاره خفګان او د زیان خبرې. نو نجف تریکی گراؤنڈ بھی ان شاء اللہ ڈیر زر پال شی کارون ڈیر خروان دی اور تقریباً تراویا پنجا پیسود پورے کارون بش پڑ شی دی.
د نجیب ترکی په نوم چې کوم لوبغالی په جلال آباد ښار کې جوړیږي څومره مهم دی ځکه بل لوبغالی چې په ننګرهار کې دی هغه له ښاره لیرې دی نو طبعا وړاندې انتقاد دا موجود و چې هغه لوبغالی کې د سیالۍ پر مهال باندې هلته مینهوال نه شي ورتللی. که دا لوبغالی جوړیږي څومره اثر غورځي څومره اغیز لري د دغه سیمې په کرکټ باندې؟
دا لوبغالی خو د افغانستان د کرکټ په پرمختګ کې یو ډېر نایاب رول لوبوي. د ښار په اول نه کې د ولایت مقام تر څنګ په ګڼه ګڼه کې موقعیت لري. یعنی زه تاسو ته په دعوې سره وایم، هم دعوه کوم هم وعده کوم چې دلته د شپږیز لوبه وشي زمونږ کرکټ بورډ به تر ملیون دو ملیون ډالر صرف دوی ټکټ آمدن ولري. همداسې چې دا ډېره بزنس ایریا ده، دلته به تجاران خپل شرکتونه اعلانونه او دا زمونږ میدان کې خپروي، یو ټورنمنټونه به وي دلته تقریبا مونږ دا څلوېښت زرو تماشانو ظرفیت ولري او مونږ هر لوبه کې یو ډېر عادي ټکټ هم وټاکو. مونږ دغه ګراؤنډ به ټول لوبه تماشایانو ډکې. دا ګراؤنډ کرکټ بورډ ته، افغانستان ته، ننګرهار ولایت ته د پرمختګ یوه سرچینه ده. ډېر به مونږ آمدن به ورسره زیات شي، کرکټ به زیات شي او چې کله مونږ زیاتو تماشانو سره لوبې کوو هغه لوبې نړیوالو ته ښه انعکاس کېږي. نو یو ډېره غوره هر څه افغانستان کې او په ټول هغه کې. نو دا میدان مونږ لپاره ډېر مهم دی، ډېر زیات اقتصادي اړخ دومره مهم دی چې مونږ کرکټ په خپو ودرېدلی دی خو لا به مستحکم او قوي کړي.
د ننګرهار د کرکټ بورډ د ادارې سرپرست نعمت عالمو د کرکټ افغان مشهور لوبغاړي راشد خان په پکتیکا او د غشان خوست کې د زلزله ځپلو لپاره د مرستو د راټولولو کمپاین پیل کړي. دا چې له نوموړي سره په دې کمپاین کې نور کوم لوبغاړو برخه اخیستې او تر دې دمه یې څومره مرستې راټولې کړې نور حالې په یو راپور کې اورو.
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې مشهور لوبغاړي راشد خان له نړیوالو څخه غوښتي دي چې په افغانستان کې د زلزله ځپلو سره مرسته وکړي. نوموړي په خپل ټویټر، فیسبوک او انسټاګرام یو ویډیوي پیغام خپور کړی او له نړیوالو څخه یې د مرستې غوښتنه کړې. راشد خان په ځانګړي ډول د هند مشهور لوبغاړی هاردیک پانډیا، د پاکستان د کرکټ د ملي لوبډلې پخوانی کپتان شاهد افریدی او د ویسټ انډیز له لوبغاړي ریجی براو څخه هم غوښتي چې هم خپله مرسته وکړي او هم له نورو وغواړي چې د افغانانو سره د مرستې ډګر ته راودانګي. هغه له هاردیک پانډیا سره په آی پی ایل کې په یوې لوبډله کې لوبېده. شهید افریدی اوس نړیوال کرکټ نه کوي او خیریه ټولنه لري او براو یې هم د کرکټ ملګری دی. راشد خان لیکلی دي، په پکتیکا، خوست او د هیواد په نورو ولایتونو کې زلزله ځپلو کورنیو ته تسلیت وایم او له زړه پرې خواشینه یم. خدای دې زموږ په حال رحم وکړي. په نړیوال او د هیواد په کچه له ټولو تجارانو او خیریه بنسټونو څخه غواړم چې په دې سختو حالاتو کې د اړوندو هیوادوالو لاسنیوی وکړي. د ویسټ انډیز لوبغاړي براو د راشد خان غوښتنې ته ډېر ژر ځواب وایه او په یو ویډیوي پیغام کې وویل خپله هم مرسته کوي او نورو هم غواړي چې مرسته وکړي. د راشد خان د مرستو د ټولولو په لومړیو څلیرویشتو ساعتونو کې شاوخوا 50,000 پاونډه مرسته راټوله شوه او هغه یې د 60,000 پاونډو ټولولو هوډ کړی و، خو اوس دا شمېره له دې ډېره پورته شوې. د راشد خان دا پیغام د افغانستان او نړۍ د کرکټ ځینو نورو مشهورو لوبغاړو هم بدرګه کړی او له نړیوالو یې غوښتي چې په دې بد حالات کې د افغانانو لاسنیوی وکړي. دا پیغام زرګونه ځلې شریک شوی دی.
و امریدل چې د افغانستان د کرکټ مشهور لوبغاړي راشد خان د خوست او پکتیکا د زلزله ځپلو لپاره د مرستو د راټولولو کمپاین پیل کړي. آیا کله مو د چندرو لوبه کړې او پاره معلومات لري؟ دا د افغانستان په سیمه ایزو او ملي لوبو کې راځي چې ډیر وخت د کوچنیو نجونو او هلکانو لوري په کلیو او باندو کې ترسره کیږي. دا چې دغه لوبې قوانین څه دي او څنګه کیږي زموږ همکاري په اړه درته معلومات وړاندې کوي.
دا د نجونو لپاره ډیر په زړه پورې او خوندور لوبه ده. دا لوبه هم یوازې نجونې واړه هلکان کوي. د دې لوبې د کولو لپاره یو مستطیل شکل په ځمکه رسمیږي یا جوړیږي. دغه شکل پاتو برخو ویشل کیږي چې د لومړۍ دویم یو درې میخانې پلانوالی اوږدوالی یې په یوه اندازه څلورمه خانه یې لږه لویه او پراخه وي چې دا خانه د یوې کرښې په واسطه په دوو برخو ویشل کیږي. پنځمه او شپږمه خانه هم د لومړیو دریو کرښو سره یو شان وي. اوومه خانه بیا تر ټولو کوچنۍ وي او اتمه یا وروستۍ خانه بیا د څلورمې خانې په اندازه جوړیږي. د مستطیل دوه پورتني سرونه په یو لوی قوس سره نښلوي چې په هغه ځای کې هم یوه نیمه دایروي خانه جوړیږي. په خانو باندې په دې ډول لومونه کېښودل کیږي. لومړۍ دویم او درېمې خانې ته خور او ورور، دم قدم، صحرا او اسمان. په ځینو سیمو کې دا خانې د کوټه، منډو، دوزاخ، دمۍ، اګر او سپټ په نومونه هم یادوي. دا لوبه اکثره وخت دوه کسانو لخوا کیږي، خو که چیرته له دوو کسانو زیات شي نو بیا لوبغاړي په دوو ډلو ویشل کیږي. د نوبت د نیولو لپاره وچه لمده یا ټاس اچوي. لومړنی لوبغاړی خپله چکلا یا چیتۍ چې یوه کوچنۍ ګرده تیږه وي په ورو ښکلوي او داسې غږ کوي، سوتی ناره، بیا یې لومړۍ خانې ته اچوي. په یوه پښه لومړۍ خانې ته ټوپ وهي، بیا دویمې او درېمې خانې ته هم په یوه پښه ټوپ وهي، وروسته په دواړو پښو د خور او ورور خانې ته ټوپ وهي. په دغه خانو کې په یو ځل ټوپ سره راګرځي او په دواړو پښو د دمې خانې ته ځي. په دمې کې دمه کوي او بیا په یوه پښه قدم خانې ته ځي، بیا له سیند څخه ټوپ وهي صحرا ته ځي او له هغه ځایه په یوه پښه بیرته لومړۍ خانې ته راګرځي. په لومړۍ خانه کې خپله چکله یا چیتۍ د پښې په څنډه وهي او له خانې څخه یې کاږي. په همدې ترتیب په ټولو خانو کې چکله اچول کیږي او هماغه شان تګ و راتګ تکرارېږي. که چیرته لوبغاړی خپله چکله تر نظر لاندې خانې ته وانه چوي، یا یې پښه په خط راشي، یا چکله د پښې په یو حرکت د خانې څخه بیرون نکړي، یا یې چکله او پښې د سین خانې ته وردنه نه شي، نو د لوبغاړي نوبت سوځیږي او پر ځای پر لوبغاړی راځي. اوس له هغه چې چکله تر آسمان خانې پورې په ټولو خانو کې په بریالیتوب سره واچول شي او په سمه توګه تګ راتګ صورت ونیسي، بیا لوبغاړی چکله په تندي ږدي، خپله شا د چندرو خانو خواته ګرځوي او د سر په حرکت سره چکله لومړۍ خانې ته چوي. په هغه صورت کې چې چکله لومړۍ خانې ته پرېوځي، هغه خانې د هغه کیږي. لوبغاړی د چیلیپا نښې په کاګلو سره خانه نښه کوي او د خپل ځان یې کړي. اوس نو هغه لوبغاړی په ځای د دې چې بهر ودرېږي، په هغه خانه کې درېږي چې خپله کړې ده، او د بلې خانې د خپلولو لپاره پورتني مراحل بیا طی کوي تر څو بله خونه هم د ځان په نوم کړي. کله چې ټولې خونې ټاپه شي او نوبت آسماني خانې ته ورسېده، لوبغاړی د لومړۍ خانې له بیرون څخه چکله آسمان خانې ته ګزاروي، خپل مخ آسمان ته اړوي او ډېر احتیاط سره پرته له دې چې ځمکې ته وګوري په لومړۍ خانه کې قدم دی او له خپل حریف څخه پوښتنه کوي. صحیح ده. د مثبتو ځوابونو د اورېدو په صورت کې دویمې، درېیمې او په همدې ترتیب ټولو خانو ته ځي او هر ځل پوښتنه کوي. صحیح ده. په هغه صورت کې چې پښه یې په خط رانه شي او یا یې په خط سین خانې ته ونه غورځېږي، حریف ځواب ورکوي هو هو هو، او په دې ترتیب له آسمان څخه هم بهر کیږي. لوبغاړی یوازې وي او په ډله ییز توګه له ټیم سره وي او لوبه ګټي. که چیرته د لوبغاړو پښه د خط په سر راشي او یا چکله په هر یوه ضربه او ګوزار له آسمان خانې څخه بهر ونه لویږي، نو په دې صورت کې د لوبغاړي نوبت سوځېږي.
د چیندرو په اړه معلومات واوریدل. په همدې سره زموږ د دې ونې د لوبل میدان خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا مو په لویو بخون کې څښتن سپارم. روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي، ما روزانه ژوند په ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و. تروسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ یې راولېږئ. خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره در سره ثبت کړئ: 00 4 20 22 12 40 41.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو بریدونکو سلامونه. آیا داسې ځوانان مولیدلی چې د یو څه خزان بل ډول خي، دوی ولی د جالی شخصیت پوسته کیا غوندی
په جالی توګه خلکو د غواړي چې ځان ډیر ښه ډیر با کریکټر ډیر با شخصیت انسان ځان ثابت کړي
هغه ځوانان چې جالی شخصیت خپل وی پایلې څه وی
نتیجه یې دا چې د څو لپاره یو څوک د ځان دین راضی ساتي د لنډې مودې لپاره
او څه ډول ځوانان د جالی شخصیت لخ پلولو راګرځول کېدای شي
اهداف ته رسیدل لپاره چې سه هغه دنیا ته په دروغ خو یې هغه پرشتیا باندې حاصل کړي
داس ځوانان ډیر دي چې په خپل هڅو یو مقام ته رسیدلی او لاستراوړنې لري برعکس بیا داس ځوانان هم شته چې هیڅ نه دی کړی خو په مجلس کې چکینی تر ټولو یې غټه وایي او په خپل کم وړتیاو ځان تر ټولو ستر ګڼي ځوان لیکوال ظاهر څراغ وایي داس ځوانان لیدلی چې د خپل ژوند تصویر یې لباټو جوړ کړی
زموږ په ټولنه کې ځینې ځوانان شته چې په جالی توګه خلکو ته غواړي چې ځان ډیر ښه ډیر با کریکټر ډیر با شخصیت انسان ځان ثابت کړي او دا واضح خبره ده موږ تاسو وایي چې وړتیا د یو انسان استعداد لیاقت او د ښه شخصیت ښه کریکټر دا هیڅکله نه پټیږي البته جالی ژوند په ځان خودنه او هغه څه چې به انسان غواړي چې خلکو ته ځان یو ډیر د با شخصیت او لایق او با استعداد کس په توګه ځان معرفي کړي په داسې حال کې چې په دې کې هڅه نه دا ژوند زما په نظر باندې دغه انسان
هغوی چې جالی شخصیت لري په هر مجلس کې دا ډول خبرې کوي چې پلانی ته مې داسې وویل پلانی مشهور کس ما ملګری دی پلانی کار مې داسې وکړ او دغسې نورې کیسې کوي د پغمان اوسیدونکی شجاع د خپلې و همداسې خپلوان په اړه راته وایي
باز خلکی دې ټنډي والا زړه ډېر وړوکه زړه لري خو ډېر غاټه غاټه باټي ولي هغه خو د څه دروغ ویل چې زه خپل عام قومندان یم محمد ریوال او اكمالات کوم او ټول کار ز خپل کوم دراله کې هغه فلسکار و خپل اوس وې له دروغ نه پیدا ویل خو کله چې موږ دلته راوسته چې ووم لیدل اوس هغه به چاره فکر نه کوم چې خپل فلسکاری من ریوال په سمه توګه کولای نه سو نه پويږي اوسم باټي وې دا بعض خلکی چې دی عادت څه وایي
لیکوال او ژورنالیست حیات الله نظری وایي ځوانان ځکه د جالي شخصیت پوسټه کوي غوندي چې دوی خپل سویا نور تلوړه وخی
زیاتره کسان په دې کې ځان راحت احساسوي او خوشاله وي چې ځان یو چاته یعنی خو خي او چاته اولوي وخی په هغه اندازه باندې نه وي ډېر کسان زه ګورم بدبختانه ملګری رشتہ دی هم داسې کسان شته چې په اصل کې دوی یو رقم ځان خي خو هغه کچرته بکګراوند نو پوری هغه بل څه وي نو ډېر ملګری دي چې په دې خاطر باندې چې یو چاته خمالوم شي په دې خاطر باندې چې یو چاته یو سوي جګ وخی نو ځان خودنه کوي او باټي وه یا یعنی دروغ هم وای دوی په دې خاطر باندې چې دوی د یو څه وخت لپاره د یو چا په سترګو کې او د چا په نظر باندې ځان خوخی دغه کار کوي
د انجینر متی الله احمد زی په باور هغه ځوانان چې په خپل ژوند کې د واقعي شخصیت او واقعي لاستراوړنو پر ځای په کاذب شهرت او کاذب محبوبیت پسې دي پایله به یې خپل دوی ته خنه وي
د ځوانان ته ویل شي او غو پلټل شي او جته یو منظم پروګرام جوړ شي نو شاید موږ ټولنې بهبود خو ته لرځ او کم دې کاذب ځوانان را پیدا کیږي او نور ځوانان هم دې بیا کوي بیا ټولنه نور مسره خرابيږي ما خو هغه ځوانان ته توصیه ده چې لدی هغه تیر شي او زحمت وباسي دغه نوم ځان ته ګټي د زحمت بنیم کیږي زحمت وشتل زیار وشتل هم دغه پوړې ته سړی رسوي شي دروغ کیا ورځ وی دوه ورځې به درې ورځې په څلورم ورځ باندې راخاره کیږي او دا بیا د تم زیان دا ټولن تم زیان دا دی به انځوا خواته شي
د حیات الله نظری په وینا د دروغ مزل لړن وی او هغه ځوانان چې د ځان پاړه دروغ وایي ژری خلک پیژني او بیا باور نه پرې کوي
نتیجه یې دا چې د څو خلپاره یو څوک د ځان دین راضی ساتي څو وخت لپاره د لنډې مودې لپاره لنډه موده بعد دغه سړی ور باندې پوهیږي چې دا هغه څه چې ځان خودلی و مغه څه نه دی ورو ورو میده میده کوشش کوي چې ځان ورزین لري کې لکه ځان خودنه په دې معنی دی یو څوک په واسطه باندې راسي چوکۍ ته کمپیوټر ته کېنه کېږي چې کار وکړي او دوی په کمپیوټر باندې بلد نه نه په واسطه باندې راشي خو بیا مجبور دی چې هغه کس د کمپیوټر د مخ نه لري کې او یو بل کس راولي نو دا دې بایس کیږي چې بیا ورسته خپل اعتبار کم کی او سوکور من اصلا باور ونه کی
ځینې ځوانان چې په مجلسونو کې باټ وهي د نورو لخوا تشویقیږي چې دا کار ځوانان نور هم د جعلي شخصیت لور ته بیایي. عبدالملک ستانیزی وایي ځینې خلک د ټوکو په نیت دا کار کوي خو په پایلو یې فکر نه کوي.
دوی چون یو طنز ترې جوړ کړي دې موضوع نه اکثریت دغه په هغه شخصیت او په موقف باندې پوي چې یاره ته په دغه لیول کې سړی خو دا چې هغه ځان جګه خبرو کې دوی هغه جګه خبرې ته طنز په سترګه ګوري هغه بیا پی تکرار یو دوی پورې خان دی یو قسم ګپ غوندې ترې جوړ کړي. دا ټولنیز مشکل موږ لرو چې باټو ته داد ورکول کېږي هغه تشویقیږي.
انجینر متی الله احمد زی وایي ځوانان دې د خپل شخصیت په اړه هغه څه ووایي یا دې ځان هغه څه وښيي چې دی په دې برخه کې افراط او تفریط ځوانانو ته تاوان کوي.
ځوانان خو باید ښه مورال ولري په هر ځای کې خو د دروغو خبرې دا فائدہ نه لري. څه شي هغه خلکو توازی کښې ته په ټولنه کې هماسې ومنل شي او ته چې څومره یې او څومره پرمختګ کوي بیا هماسې منل کېږي. که ځان غټ ښودل یا ټیټ ښودل دا د اصلا د ځوانانو لپاره ښه خبره نه ده. په کوم اوسط کې سي په کوم ځای کې سي هما ښودل دا ښه خبره ده. ایمان نظر
ډاکټر عبدالملک ستانیزی له جعلي شخصیت څخه د راګرځولو په خاطر د حل لاره دا بولي چې په ټولنه کې دې د هرې طبقې خلکو احترام وشي تر څو هغوی مجبور نه شي چې د محترم کېدو په خاطر ځان خلکو ته بل ډول وښيي.
د دې موضوع د حل لپاره تر ټولو ښه لاره حقایقو ته تسلیمېدل دي، هغه د ټولنې هم او په فردي لحاظ هم. یعنې په فردي لحاظ هم چې څه یو هغه باید ومنو چې دغه یم په دغه لیول کې یم یا دغسې اوصاف دي را کې دومره وړتیا لرم او دومره وړتیا نه لرم. او همداشان په ټولنیز لحاظ یو څوک چې کله استهزا نه شي تمسخر نه شي هغه څوک چې هغه په ټیټه کچه کار کوي. یعنې په یو ټولنه کې باید د هر مسلک خلکو ته ټولو خلکو ته هغه په هر لیول په هر کچه کار کوي او په هر موقف کې کار کوي او په هر څانګه کې کار کوي کله چې دوی ټولو ته احترام وکړو محترم یو ګڼو په هغه صورت کې بیا دغه د باټو وهل او د یو چا ځان لوړ ښودل دا له منځه ځي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي راډیو څخه اوري.
دا چې ولې ځوانان د جعلي شخصیت نقاب غوندي، هغه ځوانان چې جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه وي او څه ډول ځوانان د جعلي شخصیت له خپلولو راګرځول کېدای شي، په همدې اړه مو له ټولنپوه عبدالرشید لودین سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. لودین صاحب په پایل کې دا راته وایي چې ولې ځینې ځوانان جعلي شخصیت خپلوي، یعنی دوی ولې د دې پر ځای چې د ځان په اړه واقعیت وایي د ځان په اړه هغه خبرې کوي چې سمې نه وي؟
دا مختلف عوامل لري. ځوانان په دې عصر زمان کې د ټولنې د تنګ فکرونو او تنګ حلقاتو په منځ کې راګیر دي او هغې ځان منل او هغې کې منلیدل یا هدف ته د رسیدلو لپاره هغوی مختلف لارې چارې سنجوي او د هغې نه استفاده کوي. نو زموږ ټولنه د رښتیا سره د رښتینی سیرې سره سره کم برخورد لري او ټولو ته واضح دی چې ځوانان په کور کې هغه رقم یو برخورد ورسره نه کیږي چې هغوی خپل هغه اصلي فکر هغوی ته واضح کړي یا هغوی سره آزادانه خپل مشکلات شریک کړي. نو د کور نه شروع کیږي چې هغوی په کور کې د منل کېدلو لپاره هغوی یو خاص کریکټر ځان ته خپلوي او همدغسې د کور نه بیرون بیا مختلف حلقاتو کې په ټولنې کې هغوی هغه لارې چارې سنجوي چې د هغې د لارې نه هغوی ښه وښودل شي.
مننه. ستاسو په نظر کله چې یو ځوان جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه کیږي، یعنی دی بالاخره کوم لوري ته ځي؟
هیواد صاحب، تاسو څنګه چې په اول سوال کې واضح کړه چې دغه کوم کریکټر چې هغوی ځان ته خپلوي دا جعلي کریکټر دی، دا هغه کریکټر نه دی چې ځوان هغه سې دی او هغه سې ځان وښيي. هغه ځان ته هغوی خپل کړی دی د مختلف وجوهات او عواملو په بنا باندې. بیا دغه سې ځوان خپل ژوند کې د یو شخصیتي خلا سره مخامخ کیږي او دغه شخصیتي خلا چې بیا ډیر وخته پورې هغې د کریکټر مینځ کې وي نو هغه رواني تکلیفونه هغې ته پیدا کوي، ځکه چې هغه یو کاذب قناعت ورکي خلکو ته، خپل ټولنې ته، خپل فامیل ته، نو یو بیگانگی خپل ځان نه پیدا کیږي او په یو گرداب کې راگیر شي، ځکه چې هغه یو تاثر جوړي او بیا د هغې ساتلو دپاره هغه مسلسل په هماغه تاثر کې قرار لري، نو یو فاصله پیدا شي د هغې د کریکټر او د هغې د کوم فکر چې دی، کوم څه چې هغه غواړي، نو بیا مسلسل هغه د همدغه دروغ د ساتلو دپاره نمایشي کارونه کوي، دروغ وایي، ځان لوی ښایي او لویه کې هغه بیا هغه څه نه دی چې هغه ښایي خلکو ته.
لودین صاحب، نو ستاسو په نظر د حل لاره څه ده؟ یعنی ځوانان څنګه باید له جعلي شخصیت څخه راوګرځول شي او دوی بالاخره یو واقعي شخصیت ولري؟
نو د دینه د وتلو لپاره ځوانانو ته د یو خاص جرأت ضرورت دی، چې څنګه دي هغه سي خپل ټولنې ته واضح کړي، خپل فامیل سره خپل مشکلات شریک کړي، خو د دې ټولو په مقابل کې د گفتار نه یا د دروغ نه وتل او عمل میدان ته راتګ به زه فکر کوم ښه لار وي ځوانانو ته چې د یو جعلي شخصیت نه ووځي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څانګې د خپرونې د پای په شیبو کې یو، تر بیا مو په خدای سپارم، ښه وخت ولرئ.
Thank you. سر وخوري چې سر پورته کی